द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे پرانوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی وری ډیو دی نن د شورو ورځ د 2018 سم کال د اکتوبر د میاشتې 12 نیټه ده په پیښور کې وخت شوې ده د ماسخوتن یاته په کابل کې دی ونیمه او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ورځې 11 بجې شوې دي د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه د دی وری ډیو خبرونې کې په قربانی وګ مجالوان
او مجاهد جوان
او لاول هم ساسو پام راګرځو مهمو خبرونو سټکو ته
د افغانستان حکومت غوښتنه کړې چې په پاکستان کې نیول شوي درې مهم طالب مشران دې کابل ته وسپارل شي.
کسان چې په افغانستان کې ترورستي بریدونه کوي، ترورستي عملې کوي، هغه باید تر نیولو وروسته سمدستي افغانستان ته وسپارل شي.
د خوراک نړیوال پالیسۍ ریسرچ ادارې تر مخه نړۍ کې پاکستان د لوګي سره مخ هیوادونو په شمیره کې په 108 نمبر دی. هیواد کې 22% نفوس صحیح غذایت نه محرومه دي. څېړنکاران وایي د حکومت پالیسۍ غربت ختمولو کې ناکامه شوې.
د عفو نړیوال ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل پر پاکستانی چارواکو غږ وکړ چې د ډان د ورځپاڼې په وتلي ژورنالیست باندې دې له هیواد څخه په وتلو لګول شوی بندیز لرې کړي.
دا یو شمېر نور مهم رپورټونه مرکې به زموږ په دې یو ساعت خبری خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. موږ سره ملګري اوسئ. لاول هم پام شئ مهمو خبرونو تفصیل ته.
پاکستانی مطبوعات وایي چې حکومت په بلوچستان کې د افغان طالبانو درې مهم مشران نیولی دي. په نیول شویو کسانو کې احمد الله متی چې د مولانانی په نامه یادیږي، سلیمان اغا او سمت ثانی شامل دي. دا نیونې په داسې مهال کې رامنځته شوي دي چې د افغانستان د امنیت په لړ کې د پاکستان رول د پخوا په پرتله کمرنګه شوی دی. په دې اړه چې پاکستان ولې دغه مهم مشران نیولی دي او لبلې خوا د افغانستان حکومت غوښتنه کړې چې په پاکستان کې نیول شوي مشران دي افغان حکومت ته په کابل کې وسپاري، په دې اړه د مشال راډیو خبریال بشیر ګواخ د افغانستان د ولسمشر د ویان لمرستیال د واخان میلپال سره مرکه کړې چې وروسته به په خبرونه کې وورو.
او د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان ټولو برخو کې نن د شروع په ورځ د 10 محرم عاشورې په موقع سخت امنیتي تدبیرونه نیول شوي دي او د کومې ممکنه بدې پیښې د مخنیوي لپاره په حساسو مقاماتو د پاکستان پوز او پولیس عسکر ځای پر ځای دي. خیبر پختونخوا، بلوچستان، سند او پنجاب کې د 10 محرم د ماتمي جلوسونو د تحفظ لپاره د جلوسونو په تیریدونکو لارو ازغنتارونه خفیه کیمرې لګول شوي دي. ټول هیواد کې د امام باړو او ماتمی جلوسونو د تحفظ لپاره اضافي عسکر ګمارل شوي دي او د هیواد حساسو سیمو کې د موبایل فون سرویس هم ځنډول شوی دی. په ګرد نړۍ کې د لوږې سره مخ 118 هیوادونو کې پاکستان په 108 نمبر دی. انټرنیشنل فوډ پالیسی ریسرچ انسټیټیوټ خپل رپورټ کې ویلي دي په دغه لیست کې هند په 90، افغانستان په 111 نمبر باندې دی. د رپورټ تر مخه په نړۍ کې هر ورځ 9.5 کروڑ څخه زیات خلک وږي وده کیږي. په رپورټ کې زیاته شوې ده چې په پاکستان کې 22% آبادی د صحیح غذایت نه محرومه پاتې دي او دوی د سختو لوږو سره مخ دي. څېړنکاران وایي د حکومت ناکامه پالیسۍ د خلکو د ستونزو یو لویه وجه دي. او په دې هکله باندې د الیاس خان رپورټ ته تاسو پام راګرځو.
دا راپور په داسې مهال مخې ته راغلی دی چې د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار ته د ورلد بینک او IMF لخوا د جنوبي آسیا د خزانې بهترین وزیر ایوارډ ورکړی شوی دی. او حکومت دا دعوی هم کوي چې د هیواد اقتصادي حالت د تیر حکومت په نسبت ډیر ښه شوی دی، خو مخالف ګوندونه او بعضې څېړنکار دا تورونه هم لګوي چې په پاکستان د قرضو په بوج کې ډیر زیاتوالی راغلی دی او اوس حکومت د نورو قرضو اخیستو دپاره موټروے د PIA او پاکستان ټلویزیون ودانۍ ګڼه کولو فیصله کړې ده. د امریکې انټرنیشنل فوډ پالیسی ریسرچ انسټیټیوټ د رپورټ تر مخه په نړۍ کې هر ورځ یو کم 80 کروڑ او 50 لک خلک اوږی اود کیږي. د دې انډیکس تر مخه په افریقا کې د لوږې شرح د ټولو نه اوچته ده او سویلی آسیا د دې نه لږه رسته ده. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده. او د چا سدې په شب قدر کې ځایی دکاندارانو د اف سی لخوا د یو دکاندار د وژنې پر ضد احتجاجي کار بندیز کړي او مظاهره یې هم کړي. دغه دکاندار تیره شپه هغه وخت اف سی په ډزو وژلی و چې خپل کور ته روان و. نور تفصیل لري ارشد مومن په دې رپورټ کې.
احتجاج کې یو ګډونوال ګل یوسف ډیوه ریډیو ته وویل دغه دکاندار چې د خاري په نوم یادېده د وژنې پسې پولیسو مقدمه هم نه درج کوله او پولیس وینا وه چې دا ترهګر و. احتجاج کوونکو تر ډیر وخته د وژل شوي تن لاش ته شبقدر بازار چوک کې ایښودلی و او ویلې چې تر څو یې پولیسو مقدمه نوي درج کړي احتجاج به جاري ساتي. د شبقدر پولیسو ډی اس پی پیاس خان ډیوه ریډیو ته وویل د اف سی تر مخه دغه ګام یې د خپل حفاظت یقیني کولو په ترڅ کې پورته کړی او دا تن د اف سی پوسټ مخې ته روان و او د ودرېدو ډیر اوازونه ورته وکړه خو څه قسمه جواب یې ورنه کړ او بیا په دوی ډزې پیل کړې او وسله یې هم ترې ترلاسه کړې. د اف آی آر درج کېدو وروسته احتجاج کوونکي په رامنه توګه باندې منتشر شو او د پولیسو مشر پیاس خان په وینا د زوی په مدیت کې اف آی آر درج کړی شوی او د دواړو اف آی آر په رڼا کې به اوس پلټنې کیږي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، شب قدر.
د افغانستان په مزار شریف ښار کې نن د عاشورا د ورځې مراسمو ته څیرمه چاودنه شوې چې 14 کسان پکې مړه او 8 نور ژوبل شوي دي. د بلخ ولایت سیمه ییزو چارواکو امریکا غږ ډیوې ته وویل چې پیښه هغه مهال رامنځته شوه کله چې د سړک د غاړې یو ځای پر ځای شوی ماین والوته. تیره ورځ هم د کابل په کارتې سخي نومي سیمه کې د عاشورا په مراسمو باندې لومړی ځان وژونکی برید وشو او بیا پرې دوه برید کوونکو ډزې وکړې چې په ترڅ کې یې 14 تنه وژل شول او تر 150 زیات ژوبل شول. په ټپیانو کې 14 تنه مېرمنې هم شامل دي. د عفو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل پر پاکستانی چارواکو غږ وکړ چې د ډان د ورځپاڼې په وتلي ژورنالیست باندې دې له هیواد څخه په وتلو لګول شوی بندیز لرې کړي. په سریل المیدا باندې دغه بندیزونه وروسته له هغې ولګول شول چې د هیواد ملي امنیتي چارو کې یې د یوې پټې او مهمې غونډې په اړه راپور خپور کړ. د بشر د حقونو د څار ډلې هم په دغه ژورنالیست باندې لګول شوی بندیز غندلی او دا یې د ژورنالیستانو د آواز د خپولو په معنا یو اقدام ګڼلی. د عفو نړیوالې ادارې مشر اندري ګواګران وړاندې وویل چې ژورنالیزم جرم نه دی او باید ژورنالیستان له ویرې پرته کار وکړي.
سارونکي وایي د نهې پر ورځ د روس جنګي الوتکو د شام په حلب ښار کې ختیځو برخو کې سخته بمباري جاري ساتلې چې پکې دوه هغه مرکزونه په نښه کړي شوي دي چېرته چې د حکومت پر ضد یاغیانو کنټرول موجوده دی. رپورټونه وایي نږدې 40 کسان په دغه بمبارۍ کې وژل شوي دي. په برتانیې کې میش د شام د بشري حقونو د سر ډلې لخوا غږ شوی دی چې د صدر بشار الاسد د تیرې اونۍ د ډزبندۍ اعلان وروسته چې هدف یې ملکي کسانو ته د وتلو لار ورکولو دغه حملې تر ټولو زیات سخت دي. او ملکی کسان چې د بشر الاسد د حکومت نه خفغان لري دغه حکومتي روانديسته غوګ نه دی خودي او یاغیان له خوا د غروانديسته دوکا هم ویل شوی.
د هیلری کلینټن د کمپاین مشر جان پودستا وایي چې د امریکا د اف بی آی اداره د ده د ایمیلونو د حق کولو په اړه چې په ویکیلیکس کې خبره شوی و پلټنې کوي. پودستا ژورنالستانو ته وویل چې دغه پلټنې د اف بی آی د ادارې د هغو پراخو پلټنو یوه برخه ده چې د ډیموکراتیک ګوند د ایمیلونو د حق کولو په اړه یې کوي. خبر زیاتوي چې په دې برخه کې په روسیې زیات شک کیږي. پودستا وړاندې وویل چې روسیه ښایي هڅه وکړي د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ په ګټه د ټاکنو پایلې وڅرخوي. تر دې مخکې ښاغلي ټرمپ د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ښه بیان کړی و. د روسیې سفیر سرګی کیسلیاک دغه تورونه رد کړل او زیاته کړه چې ماسکو هیڅ داسې کومه اراده نه لري چې د متحده ایالاتو په انتخاباتو کې د لاسوهنه وکړي.
د ترکی صدر طیب اردوان د نهې پر ورځ خپل یو بیان کې د عراق وزیر اعظم ته خبرداری ورکړی چې قطبي عراق کې د ترکی وړاندې نه پراته زر پوځیان د عراق د موسول ښار د دولت اسلامي نه د واپس نیولو د جنګ نه بهر نه دي. صدر اردوان استنبول کې سنی عالمانو ته خپل تقریر کې ویلي دي چې عراق کې د ترکی پراته پوځونه به موسول سره نږدې خپله چوڼۍ نه پرېږدي. موسول د سونی آبادی خار دی او ترکیه د موسول خلک دولت اسلامی سره د جنگ لپاره د تربیه کولو په غرض خپل پوز د غلطه چولی.
د متحده ایالاتو ستره محکمه یا سپریم کورټ په دې سلا شوه د چې د سپتمبر د 11 بریټ څخه وروسته د یو شمیر مسلمانانو او نورو کډوالو د نیولو له عمله د متحده ایالاتو لوی څارنوال د سوکولو په اړه خبري واوري. دغه حقوقي غوښتنه د یو ډول مسلمانانو او عربانو د جنوبي اسیا د یو شمېر وګړو لخوا چمتو شوې وه. دوی ویلي دي چې دوی یې د نژاد او مذهب له امله د تروریزم سره د تړاو په تور نیولې وه.
د سمندري طوفانونو په حق میامی کې د امریکا قومي مرکز خپل یو خبر کې ویلي چې د برمودا نه 1515 کیلومتره سویل او سویل غربي سیمو کې نیکول نومه سمندري طوفان راپورته شوی. د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو اردوونکو، لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، د افغانستان حکومت غوښتنه کړې چې په پاکستان کې نیول شوي درې مهم طالب مشران دې کابل ته وسپاري. د مشال رادیو خبریال بشیر ګواخ د افغانستان د ولسمشر د مرستیال ویان دوا خان میلپال سره مرکه کړې چې بګړې اورو.
د افغانستان حکومت په رسمي ډول باندې دا خبر نشي تاییدولی، ځکه په رسمي توګه باندې د پاکستان حکومت موږ ته د دغو کسانو د نیولو په اړه باندې معلومات نه دی راکړي. یو خبره روښانه ده چې پاکستان تل دوی ته نږدې کسان همداسې گرفتار کړي او بیا یې له ځانه سره ساتلي دي، تر څو پورې چې د افغانستان حکومت ته ونه سپارل شي دا کسان، او په رسمي ډول باندې موږ ته د دغو کسانو د نیولو په اړه باندې معلومات را نه کړل شي، د افغانستان حکومت یې نشتای
دوله. نو تاسو بغواړی چې د پاکستان سره په دې اړه خبرې وکړي، د وزارت خرجه د لارې یا اساسي د لارې دوی سره په دې حق له معلومات ته واخلي؟
طبعا دا مثلا مشکله روسانو سوي د شي هغه کسان چې په افغانستان کې تروریستي بریدونه کوي، تروریستي عملی کوي، هغه باید تر نیولو وروسته سمدستي افغانستان ته وسپارل شي. نو په دې اړه باندې د افغانستان د حکومت دریځ روښانه دی، تر څو پورې چې موږ ته ونه سپارل شي موږ یې په اړه باندې د تایید خبره نشو کولی.
نو پخوا هم ځینې کسان نیول شوي دی، تاسو ته د پاکستان حکومت په دغسې پیښو کې یا په دغسې حالاتو کې حال درکوي چې موږ دا کسان ونیول؟
زموږ غوښتنه دا ده چې دا کسان تر نیولو وروسته باید سمدستي د افغانستان حکومت ته وسپارل شي. حال درکولو هم موضوع نسی حل کولای، ولی هغه باید رسمانا افغانستان ته وسپارل شي.
او تاسو څه وایئ مینپال صاحب، په دې وروستیو کې په پاکستان باندې ډېر فشارونه وو چې د طالبانو خلاف، د هغه ډلو خلاف چې پاکستان تورنیږي، چې دوی سره ملاتړ کوي، په هند کې چکم جنگیږي، په کشمیر کې چکم جنگیږي، او په افغانستان کې چکم جنگیږي، تاسو څه ګڼئ چې دغه اوسنۍ کار کې د رښتیا هم داسې وي او ځینې کسان نیول شوي، د دې مقصد څه دی؟ آیا پاکستان رښتیا هم اوسې پالیسي بدل کړې ده؟
د افغانستان غوښتنې له پاکستان څخه ډېرې ښکاره او معلومې. لومړی دا چې دوی باید د تروریستان ترمنځ تفکیک ونکړي د ښه او بد په نامه باندې. دوهم غوښتنه همدا ده چې د تروریستانو د روزنې د تمبیل دا مرکزونه باید وتړل شي او د هغوی پټنځایونه باید له منځه ولاړ شي. نو دا د افغانستان غوښتنې دي، تر څو پر شي دغه غوښتنې عملي نه شي افغانستان ډېر امیدوار نه دی.
په دې وروستیو کې داسې رپورټونه دي چې افغان چارواکو په برسلس کې، په بروکسل کې د پاکستانی چارواکو سره په دې اړه لیدلي هم دي، خبرې هم ورسره کړې دي. نو تاسو څه د پرمختګ هیله لرئ؟
موږ عملي اقدامات او اجراءات غواړو د پاکستان څخه، تر څو پورې چې عملي اقدامات ونه وینو تشه پر خبرو باندې باور نه شو کولای.
نو څه هیله مو شته د عملي اقدامات؟
په د عملي اقدامات غوښتنه کوو، همدا مو غوښتنه ده. نو دا غوښتنه باید د سیمې د امن، د دواړو هیوادونو د امن په خاطر باندې پیدا مړي.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی قدر منوریدونکو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه زموږ خبرونه ته غوږی او هم په دغه موضوع باندې چې پاکستانی مطبوعاتو تر مخه حکومت په بلوچستان کې د افغان طالبانو درې مهم کسان نیولې دي نو د پاکستان رول چې د پخوا په پرتله د افغانستان د امنیت په ساحه کې کم شوی دی نو ولې بیا د پاکستان لخوا د طالبانو دغه مهم مشران نیول شوی دي سیرنه کړی ده نصیر احمد کاکړ د سیرنکار پیر زبیر شاه سره دغه مرکې ته تاسو پام راګرځو
چې دا اوس پاکستانی او افغان مطبوعات دا رپورټونه دا خبر کوي چې درې کسان دوی نیولې دي په دغه چې کوم ټول نه اهم دا یو خو احمد الله موتی هغه ته مولانا نای هوای ورسره ورسره بل سلیمان هغه دا یو او بل ملا ثانی دا دا درې کسان دي په دغه چې کوم مولانا نه و دا اختر منصور سره و ډیر نږدې ور سره و او دا از انټیلیجنس چیف د استخباراتي مشر هم و د نه علاوه دا کسان وسوي چې دا نیولې دي او مختلف هغه دی پاکستان چې حکومت بوات دي دا وایي چې دا کسان پاکستان په دانه نیولې دي چې دوی خبرو ته افغان حکومت سره خبرو ته نه تیارېدل خو خبره نور طرف ته افغانان چې کوم دی غوي دا وایي چې اصل څه دی په دې نیولې چې دوی مولا حبت الله خونزاده مخالفت کړه او چې کله دا د اختر منصور نه مرګ نه بعد امیر وټاکلای شو نو موږ به وینو روان ورځو شي چې اصلي وجه څه و او مختلف ذرایع چې کوم دي هغه مختلف وجوهات شي
چې ولې پیر صاحب لکه څنګه چې هم تاسو خبره وکړه چې په دې کې مولانا نه اخوان چې دی هغه د مولا هبت الله د امیر جوړیدو څخه مخالفت کړی او د مولا اختر منصور ډیر نږدې ملګری وو څه غنې چې په تر دې وړاندې هم کم طالب مشران د مولا برادر اخوان خبره بو کو د مولا عبد الله اخوان خبره بو کو چې هغه پاکستان حکومت نیولې دي هغه څه د پاره نیولې او دا اوس چې کوم خبره را روانه دي د دې ترمنځ څه فرق ویني
او بالکل مخشه هم په 2013 شه چې کله دی اختر مولا برادر ونی ولای اغسر نور ډیر کسان شل نه زیات کسان ونی ول او دا په دانی ولی په وخت هم چې کوم څه پته ولګی دا چې دی ډایرکټ افغان حکومت سره امریکای او برتانی حکومت سره کنټاکټ شروع کړی او خبرو لارې باسلہ چې کله پاکستان ته پته ولګی دا نو دی ونی ول او لارې چې کومه وې د سولا او د خبرو هغه ټوله بند شوه دغه سه اوس هم افغان افغانان چې کوم دي دوی دا تور لګی چې دا کسان چې کوم نیولې دي دوی خبرو ته تیارو او دوی کوشش وو چې دوی افغان حکومت سره سولې یو خبره په مخ کې خو اوس پاکستان ته کله پته ولګی دا نو دی ونی ول نو دا اوس هغه کیسه زړه تراغله چې پاک کوم افغانستان تور په لګیو پاکستان باندې چې هغه کسان دوی نسی چې کوم خبرو ته تیار وي او هغه کسان دوی را مخ شکی چې کوم خبرې نه کوي لکه مولا قیوم ذاکر چې کوم مخ شه ها یو ورته دی په ګوانتنامو به شه ها وو او هغه خبرې ته نه تیاری شي او ډیر داسې تندرو غوند کاستا نو هغه دوی مخ شکړه په دا اله باندې چې دا به خبرې نه کوي افغان حکومت سره نو دغه ورته دا څه کار چې کېدای شي دغه وجه بیا وي چې دوی دا کسان ونیولل او چې دوی کوشش وکړي چې دوی افغان حکومت سره ډایرکټ خبرې ونه کړي
ډیر مننه پیر زبر شاه صاحب کور ودان
ډیر مننه
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دا
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي سولې د افغانانو یو جدي اړتیا ده او باید د دې پروسې د تعقیب لپاره افغان حکومت جدي او کوټلي ګامونه پورته کړي دا شورا ورځ د منځلو په مراسمو کې چې د جمهور رئیس اشرف غنی په ګډون ګڼ شمیر حکومتي چارواکو پکې برخه واخیسته د سولې عالی شورا مرستیال کریم خلیلی وویل سولې کول د یو طرف ته تسلیمېدو په معنا نه ده او له اوسنی بحران څخه د وتلو لپاره یوازنی لار په افغانستان کې د امن او سولې ټینګښت دی کریم خلیلی همداراز له وسلوالو مخالفینو څخه وغوښتل چې د افغانستان ملي ارزښتونو ته د درناوي په خاطر دی له افغان حکومت سره سوله وکړي نور حال د حق مل روان پر راپور کې
د سولي علي شورا مرستيال کریم خلیلی د محرم د لسمې ورځې د لمانځلو په جوړ شوی مراسمو کې وویل اوسنی بحران څخه وتلو یوازینۍ لاره په افغانستان کې د امن او سولې ټینګښت دی. خلیلی زیاته کړه سوله د افغانستان د خلکو مهمه اړتیا ده او ټول افغانان په یو غږ سره له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د ټینګښت ملاتړ کوي. دای وای د سولې پروسه باید جدي تعقیب شي. سوله د افغانستان د ټولو خلکو اړتیا ده. له اسلامي حزب سره چې د سولې لپاره کوم اقدام اخیستل شوی ګټور او پر ځای دی، خو باید د سولې د پرمختګ لپاره نور ګامونه هم واخیستل شي چې نن ورته موږ ضرورت لرو. د سولې علي شورا مرستيال پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او د افغانستان ملي ګټو او ملي ارزښتونو ته په احترام سره له افغان حکومت سره افغاني مذاکراتو ته حاضر شي. دای وای پر وسلوالو مخالفینو یو ځل بیا غږ کوم، که چیرې افغانان یې او پر دې خاوره دردمن یاستئ، د بهرنیانو له منګولو ځان خلاص کړئ او راشئ چې په یو موټی سره خپل هیواد له دې اوسني بحران څخه وژغورو. په کابل کې د محرم یا عاشورا ورځ د لسمې ورځې د لمانځلو په جوړو شویو پراخو مراسمو کې د جمهور رئیس اشرف غنی، پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي او د ګڼ شمېر حکومتي چارواکو په ګډون لسګونو ولسي خلکو پکې برخه واخیسته او ویناوالو د امام حسین له سرښیندنو، خپلواکۍ او سپینڅلې مبارزې یادونه وکړه. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د قدر منوریدونکو یو وار بیا تاسو د افغانستان مزار شریف ته بوزو چې نن د رپورټونو تر مخه د عاشورې دروازې مراسماتو په ترس کې یوه چاودنه شوې چې پکې دیالس کسان مړه شوي دي او په ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. یو وار بیا تفصیل اخلو د مرګ ژوبلې په هکله د ډیوه ریډیو خبریال حکمل روان نه چې دا وخت موږ سره ملګری شوی دی ورته هرکلی وایو په خبرونه کې. اسلام علیکم. ډیره مننه ستاسو نه هم او زموږ اوریدونکي دا وخت غوږ دی تاسو ته نو غواړي چې د مزار شریف چې کومه بده پیښه رامخې ته شوه د عاشورې د مراسماتو په محل باندې د دغې چاودنې وروستی تفصیل کو دوی ته وړاندې کړي.
تاریخ معلومات لمخې دی مزار شریف بلخ ولایت کې چې دی شیا مذهب او تکیه خانی سرستان کې د سړک غاړې مین 14 کړي دا دی ورستیو معلومات دی. چارواکو لمخې چې دی ورستی معلومات پر کړي دی په دغه کې 14 نفر وژل شوی دی او 13 نور ټپیان شوی دی. دې دې معلومات لمخې چې دوی تر اوسه پورې دا هم یې چې په ارکامو کې شاید زیاتوالی راشي چې هغه شپخانو ته چې ځینې بعضې ټپیان یا مړي وړل شوي دي هغوی موږ تر اوسه پورې وروستي ارکام نه دي. د دې ارکامو کې دوی دا ښودل چې زمونږ په ارکامو کې شاید زیاتوالی راشي.
او چارواکي څه وایي دغلته د چاودنې په محل باندې کوم رقم امنیتي ګامونه پورته کړی شوي وو او کنه؟
په عموم کې لکه تیره ورځ په کابل کې د کابل ګرنیزون چارواکو عمومي د افغانستان کې شیعګانو ته خپل هغه وړاندې کړی وو چې دوی د پاغه مشخصو ځایونو کې چې دوی ته مشخص شوي دي په هماغه ځایونو کې د خپل مراسم ترسره کړي او سرکو وټونو یا داسې نورو عامو ځایونو ته دې نه راوځي، ځکه چې دوی د کابل ګرنیزونو هم دا ورته ویلي وو چې د افغانستان حالات د نورو وختونو په نسبت ښه نازک شوي دي او دوی دې زموږ سره دا مرسته او د شیعګانو نه یو دوه کومک وغوښتی وو دوی د ښارونو او وټونو سرکونو ته نه راوځي. نو تیره ورځ هم چې د کابل په 14 کې کابل کې برید پر سره شو هغه هم په هغه مشخص ځینې چې افغان حکومت ورته مشخص کړی دی یا دوی پخوا هم په همدغه ځای د خپل مراسم تر سره کول، بیګا هم په همدغه ځای کې دغه برید پر سره شوی دی او نن هم نن خو دا تیمیل شوی دی چې دغه د شیعګانو د تکیه خانې یا د عبادت ځای نه لږ لرې د سړک غاړې مین دی. عموم په ټول افغانستان کې د اشورا په لسمه ورځ په ټول افغانستان کې چیرې کې چې شیعان ډېر دي عبادتونه ترسره کوي په هغه ځایونو کې په عموم کې د سخت امنیت نیول شوی دی خو بیا هم د امنیت د ترسره کولو باوجود هم تاسې کې رامنځته شوی
نو د پیښې چې کوم مسؤلیت دی کومې ډلې لخوا قبول کړی شوی دی تر دې دمه او کنه
منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی سي. منځنۍ څپې دې شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یو ویشت. د ډیوا ریډیو ټول خپرونې او ستاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یو ویشت باندې واضح اوریدلی سي. د منځنۍ څپو سره سره ډیوا ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ام اوریدل هم مه هیروئ.
بیا هم د عاشورا یا محرم الحرام له موضوع سره پاتې کیږو. د محرم الحرام یا عاشورا د لسمې ورځې د غوره امنیت په موخه په بلوچستان کې مهم ګامونه پورته شوي. حمید سمسور پرې دا راپور لګره.
په ټوله بلوچستان کې د مورم د لسمې لاریون د لوړی کچي د امنیتي ګامونو د سیول پوځي او د نیم پوځي ځواکونو د توپکو تر سایه لاندې مراسم ترسره سو. د مورم د عشرې د لسمې د کوټې د زولجنا مرکزی جلوس د علمدار سړک مومن آباد امام بارګازه خراووتی د دغه لاریون مشري د بلوچستان د شیا کانفرنس د وداغا کوله. په جلوس کې د کوټي مچ او د مارګټ 20 ډلې شاملې وي. دغه جلوس پر باچا خان چوک پر مشين چوک بیا پر لیاقت بازار پرنس روډ باندې بیرته د عالمدار سړک مومن آباد امامي بارګاه ته ولاړ. د بلوچستان د پولیسو ډي اي جي عبدالرزاق چې ما وویل چې دوی د امنیت خوندي ساتلو لپاره ټوله کوټه ښار او د بلوچستان په نورو سیمو کې هم ډیر مربوط انتظامات کړي دي چې تر 2000 زیات امنیت خوندي ساتونکو ادارې پولیس ای ټي اف او د کوټ ښار پر درو ځایو باندې درې بټالنه پوز هم چمتو دي. د کوټ پر غرو باندې تر زر زیات پولیس او ملیشه قواوې هم خپل فرایض ترسره کوي. د کوټ ښار د پولیسو ډي اي جی عبدالرزاق چې موویل چې نن هم دوی یو شکمن کس ونیوي.
آج صبح به ایک چمن فاٹک جو ہے وہاں سے ایک ایسا بندہ جو اپنے آپ کو مختلف وضاحتیں دے رہا تھا
نن سہار د چمن پاٹک لسیم زخه دوی یو داس کاسونی وی چاغه د خپل ځان پاک لباندی مختلف وزرونه کول لیکن د وزر د منول ور نو دا زید د جلوس سوچ دلته کېری دی. حمله دغه کبله امنیت خوندي ساتونکو ادارو اوس لزان سره وړی دی. د هلیکاپټرو سره سره درش پته خوپیه کیمرې او د ډرون د کیمرو په ذریعہ باندې هم د دغه جلوس د تحفظ کتنه تر سره کیدله. پر دې محل باندې د کوټ ټوله شار تړل سوی ادي خلک په دې باب وی
زمانم نعمت لاد رخصه چلو په کوټ کې نن دا حال وشي قانونا ګرځ باندې ولو رش کش نو موټران نو ولو نو انسان چې براوته دی مایوسه به مال می دی چې دا اوس څه حال دی څه ژوند دی نو ارځي به پولیس والا ولاړو دا غټي ګاډیان درول لار ګرد باندې ولې یو دا هسپتال لار خلاص ده پر جنار ورشي ورکار شي هسپتال لار خلاص ده مې کانګي روډ علاقه باندې ولې ګرد غي میزان چې علمدار روډ لپسي ورشه ده علاقه باندې ده شيګانو ځاینه به ولو د شای مسلمانانو هغه ځاینه ګرد باندې ولو نو په شهر کې د چپ چپای دغه معزاوی تقریبا 15 په مختل راوستلې د دالار د بندیدو لپاره کوالی روډ مې کانګي روډ د علاقو ته چورتلې لارې ګرد باندې کړې دي سختي ډېره ورور شهر خالد شینس
زبانو مازرت الله دی چورېما ډېر اثر لیدلې د کل کورپس لګېدلې نن مورما بالکل د پنځه میس بالکل شهر باندې نه دي پر کاروبار باندې ډېر غټه اثر چولې مخکې به لاړو رالو وځ دي خو سپارین نه پیدا کیږي اند د مورم په وجه باندې څوک نه شهر بالکل باندې خو غریبانه خدای پردا وې کې نه دي شهر کړم کومه باندې
نیک محمد د پښینې دلته د ګاډیانې منځم د مورم چې شروع سوې دی په ولا کې ور پی چسپیږي کاروبار سره ولاړ خلک سره و بیره د ګرد سره په کورو کې سره ناشتي ور مجدادي د ګاډیانې ور منځو کله په چاسې راکې کله دیش راکې او مخ یې یو نیم سل پیرا کولې وځدی مشت بغاری وی وی کاربارونه ولاړ
ډیر تاثیر اچولې دي سل سل زربي کرایه د دکان کور سي خاصي کرایي سي چلی بیل سي گی سي نو ساري ګټو ما شامه خروب سره
په کوټه شار کې موبایل سرویس هم تړل سوی وو. حمید سمسور وایس اف امریکا دیو ریډیو ټلویزیون کوټه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے تانو قدر مناویدن کو دا واشنگتن ڈی سی دا سٹوڈیوز نا دا ڈیو ریڈیو خبرونی اللہ هم دوام لری منسا ملگری و سی یوار بیا ساسو پام را گزو مهم و خبرونو سا چپتا.
د افغانستان حکومت غوښتنه کړې چې په پاکستان کې نیول شوي درې مهم طالب مشران د کابل ته وسپارل شي. د جمهور رئیس اشرف غنی ویان دوا خان مینپال
کسان چې په افغانستان کې تروریستي بریدونه کوي، تروریستي عملی کوي، هغه باید تر نیولو وروسته سمدستي افغانستان ته وسپارل شي.
د خوراک نړیوال پالیسی ریسرچ ادارې تر مخه نړۍ کې پاکستان د لوږې سره مخ هیوادونو په شمیره کې په 101 نمبر دی. هیواد کې 2% نفوس صحي غذایت نه محروم دي. څېړنکاران وایي د حکومت پالیسۍ غربت ختمولو کې ناکامه شوي.
د عفو نړیوال ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل پر پاکستانی چارواکو غږ وکړ چې د ډان د ورځپاڼې په وتلي ژورنالیست باندې دې له هیواد څخه په وتلو لګول شوی بندیز لرې کړي.
اوس هم اړوند کوو خبرونه د تفصیل سره.
پاکستانی مطبوعات وایي چې حکومت په بلوچستان کې د افغانستان درې مهم طالب مشران نیولی دی. په نیول شویو کسانو کې احمد الله متی چې مولانانی نومیږي، سلیمان آغا او سمت ثانی شامل دي. دا نیونې په داسې مهال رامنځته شوي چې د افغانستان د امنیت په لړ کې د پاکستان رول د پخوا په پرتله راکم شوی دی.
او د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان یو شمیر برخو کې نن د شروع پر ورځ د لسم محرم د عاشورې په موقع سخت امنیتي تدبیرات نیول شوي دي. او د کومې ممکنه بدې پیښې د مخنیوي لپاره په حساسو مقاماتو د پاکستان پوځ او پولیس عسکر ځای پر ځای دي. خیبر پختونخوا، بلوچستان، سند او پنجاب کې د لسم محرم د ماتمي جلوسونو د تحفظ لپاره د جلوسونو په تیریدونکو لارو ازغنتارونه خفیه کیمرې لګول شوي. ټول هیواد کې امام باړو او د ناتمی جلوسونو د تحفظ لپاره اضافي عسکر ګمارل شوی دي. او د هیواد حساسو سیمو کې د موبایل فون سرویس هم ځنډول شوی.
د افغانستان په مزار شریف ښار کې نن د عاشورا د ورځې مراسمو ته څیرمه چاودنه شوي چې 14 کسان پکې مړه او 13 نور ژوبل شوي دي. د بلخ ولایت سیمه ییز چارواکو امریکا غږ ډیوې ته وویل چې پیښه هغه مهال رامنځته شوه کله چې د سړک د غاړې یو ځای پر ځای شوی ماین والوته. تیره ورځ هم د کابل په کارتي سخي نومي سیمه کې د عاشورا په مراسمو باندې لومړی ځان وژونکی برید وشو او بیا پرې دوه برید کوونکو ډزې وکړې چې په ترڅ کې 14 تنه وبژل شول او 13 نور ژوبل شول. په ټپیانو کې 14 تنه مېرمنې وې.
په ګرد نړۍ کې د لوګي سره مخ 130 هیوادونو په لیست کې پاکستان په 101 نمبر دی. انټرنیشنل فوډ پالیسی ریسرچ انسټیټیوټ خپل رپورټ کې ویلي په دغه لیست کې هند په 90 افغانستان په 111 نمبر باندې دی. د رپورټ تر مخه په نړۍ کې هر ورځ 90 کروڑ څخه زیات خلک وږي ورده کیږي. په رپورټ کې زیاته شوې ده چې په پاکستان کې 2% آبادی د صحي غذایت نه محرومه پاتې دي او دوی د سختو لوګو سره مخ دي.
د عفو نړیوال ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل پر پاکستانی چارواکو غږ وکړ چې د ډان د ورځپاڼې په وتلي ژورنالیست باندې دې له هیواد څخه په وتلو لګول شوی بندیز لرې کړي. په سریل المیدا باندې دغه بندیزونه وروسته له هغې ولګول شول چې د هیواد ملي امنیتي چارو کې یې د یوې پټې او مهمې غونډې په اړه راپور خپور کړ. د بشر د حقونو د څار ډلې هم په دغه ژورنالیست باندې لګول شوی بندیز غندلی او دا یې د ژورنالیستانو د اواز د غلي کولو په موخه یو اقدام ګڼلی.
سارون کی وای د نه پرواز د روسي جنگي الوتکو د شام په حلب خار کې ختیځو برخو کې سخت بمباري جاری ساتلې ده چې په کې دوا هغه مرکزونه په نخ کړې شوې دي چرته چې د حکومت پر ضد د یاغیانو کنټرول دی. رپورټونه وایي نیز د شل کسان په دغه بمباري کې وژل شوې دي.
د هیلری کلینټن د کمپاین مشر جان پودیسا وایي چې د امریکا د اف بی آی اداره د د ایمیلونو د حق کولو په اړه چې په ویکیلیکس کې خبره شوې وه پلټنې کوي. پودیسا ژورنالستانو ته وویل چې دغه پلټنې د اف بی آی د ادارې د هغو پراخو پلټنو یوه برخه ده چې د ډیموکراټیک ګوند د ایمیلونو د حق کولو په اړه یې کوي. خبر زیاتوي چې په دې برخه کې په روسیې زیات شک کیږي.
د ترکی صدر طیب اردوان د نهی پر وسپل یو بیان کې عراق وزیر اعظم ته خبرداري ورکړې دی چې قطبی عراق کې د ترکیې باندې نه پراته زر پوځیان د عراق د موسول خار د دولت اسلامي نه د واپس نیولو د جنگ نه بهر نه دي. د وایس اف امریکا ډی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې وخت رسیدلی چې زموږ همکار مختار خلیل د نړیوالو مطبوعاتو پاڼې اړولي او نچوړې په دغه راپور کې راټول کړي.
د شام جنگ او خصوصا د شام په حلب خار کې د بیګونا خلکو د جنگ په عذاب کې د ګیریدو خبرونو د دنیا پام د یمن د روان خونړي جنگ نه په بل کړي وي. نن د برتانیې مشهور اخبار دی ټیلیګراف د یمن د جنگ په موضوع یو تفصیلی معلوماتي او تجزیاتي مضمون چاپ کړي وي. د مضمون سرخط ته مونږ په مشرق وسطا کې د یمن د هیرکړي خونړي جنگ د ختمولو لارې چارې راایستل پکار دي. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د ایران لخوا په عراق کې د شیا وسله بندو ملیشو جاری ملاتړ د سنی توندلاري ګوند دولت اسلامیه د چقولو دپاره د غربي ملکونو کوششونه تالا ترغه کړي دي. دغه شان د ایران پاسداران انقلاب مسلسل په دې کوشش کې دی چې د غربي دنیا دوست خلیج ملکونه غیر محکم کړي. د خلیج په دغو ملکونو کې بحرین او متحده عرب امارات هم شامل دي چرته چې برتانیا خپل نوی فوجي سمندري اډا پرانستل غواړي. بلخوا یمن کې د ایران د مداخلت له سببه یمن اوس په خونړی خانه جنگی کې گیر شوی دی چې تر اوسه پکې سلور زر عام بی ګناه خلک وجلې شوی دي او خوره وره تباهي او بربادي پکې شوی ده او لا روانه ده. ایران تیر کال په یمن کې د حوثی یاغیانو په لاس کې د نیوونه په یمن کې د مداخلت شروع کړی ده. په دې حوثی یاغیان جمهوری طور د منتخب سنی صدر عبدو ربو منصور هادی د حکومت په نسکورولو کې بریالي شول. هر کله چې صدر هادی د سیمې د سنی ملکونو د لوی طاقت سعودي عرب یو نږدې اتحادی و. ټیلیګراف لیکي چې د جدید مشرقي وسطا سیمې د ټولو نه اهم او سنگینه مسله دا زمان د ایران او د سعودي عرب ترمنځ د سنی شیا مسلکونو په بنیاد ورځ تر ورځ زیاتېدونکې طرف ګني ده. دلته سعودیان خپل دې خبره کې په حق دي چې په یمن کې د ایران مداخلت په سیمه کې د دوی د اثر رسوخ په لاره کې یوه بله مسله جوړه شوې ده. یمن کې د ایران د رادانګلو په جواب کې سعودي عرب د خلیج ملکونو او د مصر ځان سره په ملګري کولو د سنی ملکونو یو اتحاد جوړ کو چې دا شان د یمن د قبضه کولو د ایران کوشش ناکامه کی. د سعودي عرب په مشرۍ کې د دې جوړ اتحاد برتانیې او امریکای مرسته کړې ده او د صدر هادی واپس د صدارت په منصب د کینولو د پاره د سعودي عرب جوړ فوجي اتحاد ته فوجي امداد هم دین کړي دي. خو ټیلیګراف خپل مضمون کې زیاتی چې دا حقیقت ته چې د سعودي عرب په مشرۍ کې د خلیج ملکونو او د مصر د جوړ فوجي اتحاد په فوجي کارروایو کې یمن کې د بیګونا خلکو قتلان سعودي عرب ډیر بدنام کړي دي او هغه ته د خپل مقصد په حصول کې لوی خندان راپورته شوی دي. د مثال په توګه تیره هفته سنا کې په یو جنازه د سعودي عرب په بمبارۍ کې د اوو شلو نه زیات کسان وجلې شوي دي. د دې قسمه پیښو له سببه د سعودي عرب په مشرۍ کې د جوړ فوجي اتحاد ملګري غربي طاقتونه په خپل فوجي امداد په نظرسانۍ کولو مجبوره شوي دي. خو بلخوا د فرانس د بشري حقونو ګوندونه د ایران په پاسداران انقلاب مسلسل دا تورونه پوری کوي چې دوی اسپتالونه او سکولونه د فوجي مقاصدو لپاره استعمالوي. ټیلیګراف خپل مضمون په دې تبصره ختم کړی دی چې د یمن لانجې چې څومره په سیمه کې غیر محکمتیا راولاړه کړې ده دغه عمره د غربي ملکونو سلامتیا هم په خطر کې اچولې ده. په تازه ورځو کې د حوثي یاغیانو د ولقی لاندې علاقې نه د امریکې په سمندري جنگي جهاز د میزایلو حمله د دې خبرې ثبوت دی چې دا جنگ نور زیات خورېدی شي. غربی طاقتونه په شام کې په دزبندې کولو کې پاتې راغلي دي، خو دوی له په یمن کې د جنگ بندولو د پاره د شام د وجنا زړه بایلل نه دی پکار.
امریکا دی وړي د قدر مناوبیدونکو د خوراک نړیوال پالیسي ریسرچ ادارې تر مخه نړۍ کې پاکستان د لوګي سره مخ هیوادونو په شمیره کې په 100 نمبر دی، او هیواد کې 2% نفوس د صحي غذایت نه محرومه پاتې دي. سیړنکاران وایي د حکومت پالیسیانې غربت ختمولو کې ناکامه راغلي دي. نور تفصیل لري الیاس خان.
ولسو ته را پیښو د خوراک کمی او لوګې د ختمولو د موجوده شره که په نظر کې واغستې شي، نو هغه 45 هیوادونه چې پکې هند، پاکستان، هیټی، یمن او افغانستان هم شامل دي، تر کال 2023 پورې به د دوی نمبرې د معتدل یا درمیانه نه پریشان کن سطح پورې ورسي. دا راپور په داسې مهال مخې ته راغلی دی چې د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار ته د ورلډ بینک او IMF لخوا د جنوبي آسیا د خزانې بهترین وزیر ایوارډ ورکړی شوی دی. حکومت دا دعوی هم کوي چې د هیواد اقتصادي حالت د تیر حکومت په نسبت ډیر ښه شوی دی، خو مخالف ګوندونه او بعضې څېړنکار دا تورونه هم لګوي چې په پاکستان د قرضو په بوج کې ډیر زیاتوالی راغلی دی، او اوس حکومت د نورو قرضو اخیستو دپاره موټر وے د PIA او پاکستان ټلویزیون ودانۍ ګڼه کولو فیصله کړې ده. ډیوا ریډیو چې په اقتصادي چارو نظر لرونکي جرنلسټ فدا حسین نه وپوښتل چې حکومتي دعوی او انټرنیشنل فوډ پالیسي ریسرچ انسټیټیوټ رپورټ څه په ګوته کوي، نو هغه وی
فیکٹرز دا دی چې د پاکستان ګیلې بحران دی یا د ګیس بحران دی، هغه هم ورسره شامل کړي، او دا بیا ورسره د نورو ستونزو سره موږ سکیورټي حالات زموږ دي. نو په دې کې وګورې نو بیا هم په پاکستان کې هغه شان حالات نه دي لکه موږ دا وګورو. نو انډیا په دې رپورټ کې 97 نمبر ده، او انډیا ته داسې حالات تر مخه نه دي څنګه موږ کوم ته کوم حالات تر مخه دي. خو باوجود د دې چې کوم دی زموږ اکانمي دي زموږ دا اوسنۍ ګورنمنټ دا دعوه کوي زموږ اکانمي پوزیشن د تېر حکومت نه خدي. نو دا اپیرنټلی چې وګوري میکرو اکنامیک انډیکیټرز ته نه ښکاري، خو دا تر اوسه پورې د غریبو خلکو لپاره نو هیڅ قسم ریلیف دی نه دی مهیا کړی یا نه دی پرووایډ کړی. دا د عام یو حقیقت دی.
د دې سوال په ځواب کې چې د غربت او بیروزګارۍ ختمولو لپاره پالیسیانو ته غورواله ولې نه ورکول کیږي، د فدا حسین وینا وه:
خو زمونږ نه صوبایي حکومتونه کار کوي چې دا کم وړې کارخانې دي، وړ سرمایه‌دار دي چې دې لا پروټیکشن ورکړي، دې ته انسینټیو ورکړي چې ټیکس کې ټوټ ورکړي چې هغه روزګار پیدا شي چې غربت ختم شي.
د امریکې انټرنیشنل فوډ پالیسي ریسرچ انسټیټیوټ د رپورټ تر مخه په نړۍ کې هر ورځ یو کم 80 کروڑ او 50 لک خلک اوږي اود کیږي. د دې انډیکس تر مخه په افریقا کې د لوګې شرا د ټولو نه اوچته ده، او سویلي آسیا د دې نه لږه رسته ده. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
وایس اف امریکا، ډیو ریډیو،
استاسو پورټول نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com،
یعنی www.deewaradio.com،
یا www.voadivaradio.com،
یعنی www.voadeewaradio.com. دا وایس اف امریکا چې ورېډیو د قدر منابیدونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه تاسو زموږ خبرونه ته غوږی موسی ملګری اوسئ. د دې خبری خبرونه وروسته د سردار علي ټکر په کوربتوب تاسو د پروګرام اوري. د غنی خان د ژوند او د دوی چې کوم د پښتو ژبې ته خدمات دي هغې په لړ کې یو مفصل پروګرام لرو، خو اوس هم راځو د پولیو ناروغۍ په هکله په خلکو کې د زیاتې بیدارۍ او د شعور زیاتولو په هدف د ډیو ریډیو خپرونو کې تاسو د ژوند لار په نامه د ډرامو یوه سلسله روندې اورېدلې وه. مونږ د دغې ډرامې یعنی د ژوند لار دویم پړاو ته ځو، او په دې لړ کې مونږ نن لومړی ټوک لرو چې لیکوال یې دی نورالبشر نوید. دغې ډرامې ته ستاسو پام راګرځو، ورپسې یو شمېر نور رپورټونه هم لرو.
د ژوند لار ډرامه موره
محافظ منم بس یار چنوے پسار کا خزے سے سنگلی دشم خبر مرزا گل
سپورے گنیمو چرتا زما خار او چرتا ستا غرونا
ام داغا خواه تو مشروطی دا کنا تو کسی دل تو دشی کمائی دا ہاں
چرتا چی دا پولیو دا دواو ساسکو پا فیده سوک نپویگی اغی تا بسوک سووی
ویم غلی 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 نمانم نمانم دا ایچ چا مشروطی نمانم یو دی سیحات دا محافظ منم بس دا زما پستر چی دا پتکی کراکر وینه کنا دا سنه دا لویو لویو افسرانو را تویی چه دا خلق خطا پوی کرو وست سو کرت وکی که نخذ خلق کرت که ولیشی
الله شا الله زمازان الله خوب دی درشی پلی
سلیم ولی جان
تو ولی وار خطا شوی ما شومان خو جاری کنا
ما چه بهر د د جړا आवाज وری دو نو غم شو را سرا د ما شوم جړا ز بالکل نشم برداشت کولی
دا خو ما شوم دی کله بروغي کله ناروغا د ما شومانو ډيري بيماري
سلیم ډير خیال کوا د ډاکټرانو نه مل لري ساتا
یو خو چې سوک ته پوس لراشي نو غيړم به ته پوس دا کوي ما شملم د پولیو ساس کی ورکړی دی تی کولم بوتلې دی
نو تو ورته وایو بس خبره ختمه
درو ورته ویم
د خلکو زما په کور کې څه کار دی تو ورته وایا چې د سلیم پلار د پولیو ساس کی نه منی
نو اخر ولې نه منی خلک هوای دا یوازې د پولیو بیماری خو نه ده د نه هو بیمارو علاج دی
ما ته د ځان ډاکټر مې جوړوا زخه خبرم دا استاد پلار د کور کې سي دی تبرانه نور التلاړه نشي
زیم د صحت محافظ
ته
او ز د صحت محافظ
نه دا ته زمون د کور دی ورل بیا بیا ول راځي
دا زما کار دی ز خپل فرض پورا کوم ستا د ماشوم د روغ صحت ته پاره
زما د ماشوم فکر ته مکوا ز پولی او ساس کی ماشوم ته ناچوم دا زما خوخه ده
خبره دادا چې زه د نو بیمارو د مخنیوي د پاره ټیکی لګوم یوازې د پولیو ساس کې خونې دي زکه خو درته ویم چې زه د صحت محافظم
ته نه بیماری یادې او زه ستا یوې بیماری سره م اتفاق نکوم
بیماری سره هیڅ څوک اتفاق نه کوي بعضی بیماری خو داسې دي چې هغه ستا د خپل لاس دي
ته داسې وکړه د صحت محافظ سیب چې په خپل مخزا بیا دې طرف تر نه شي
اوه چه تاسو خپل محافظ نه پیجنه نو خپل دوست او دشمن بسو پیجنه
تشوی خوی دی خونه رونه نشه خستم بریا تنگ تنگ که یه خوی تانا تنگ شو و چه ده غوک میلو سونه سون شو نو بس لا مردار شو
السلام علیکم ماسٹر صاحب.
بخیر و بخیر. وعلیکم السلام استاذ امباشه دے صحت محافظه جوړ په خیر.
ماسٹر صاحب موبایل دې لاس کې دی او چته نه
یار دا یو مس کال وسړیا ما په کټ کې ډډ لګول یو او د خو به یو خلوچ وستم اوس غلې دی ها بیخی تتم نه کوي
دا زوم ما درته کال کړو مس کال نو
اغلو جزوی نه یم پوه شوی خدا ته وی خیر دی وی د سیاحت محافظه بیا څه ګډبر دي څه
او کنه زما کال چراشی نو پوه شه چې ایمرجنسی دا
سیاحت محافظه ایمرجنسی او د ګډبر دی مې نه ډارېږي چې مرزا شته دی کنه نو رک شغمونه ها تو ته پته ده چې زه نه منم نه منم د هیچا مشروطي نه منم یو یې سیاحت محافظ منم بس
خو ماستر صاحب حضرت خان نه منی د پولیو د ساسکو نه انکاری دی
رښتیا خبره دا ده صحت محافظه یا یې متل دی کنه چې سل رګی نور وي نو یو یې مور وي د حضرت خان مور د خدای وبخښي دم دارو دو ساختونو تاویزونو پسې بګرځېده ډاکترانو یې سره نه منله
حضرت خان په څه طریقه رضا کا هغه پویول غواړي
زه پې پوهېږم زه پې پوهېږم وړکیا نه منم نه منم د هیچا مشروطي نه منم یو یې صحت د محافظ منم و بس
واو 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 څومره خوږه مټۍ ده د میرزا کاکاجي دې داسې مټۍ ډېره خوښي واو 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 واو
د کاکاجي برخه پرته ده
واو واو ورته به وایم راشه میرزا ته هر وخت وای نه منم نه منم دا واخله خوله خوږه کا چې ومنې
دا څوک راغلو
څه شو کوم ځای یو
وا 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 دا خو میرزا دی میرزا د نن راځه
دا خو می کاکا جی راغلی په خیر علی کاکا جی
ستراشه بچی ستراشه وی نو تو خیمونه وړاندې ځان را رسوله دی خونه دې ورانه نشه ای ما خاله تاله ی خوله خوږه که
کاکا جی تاسو کینی ستاسو برخه پرته ده
میرزا کینه وا 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 میرزا مټۍ خو ته منې
مټۍ خو منم خو د هیچا مشروطي نه منم وایړکې تو شه حضرت خان ته شو
په حجره کې میلمنو سره دی
میرزا دا ته ولې داسې د مرچو په سټه ناسي قرار شه
دا دې د سلیم پلار راغې
روشه ورکه دې له روشه سپټ پټ کې دې له روشه روشه دې
جی کاکا جی
ورکه دا کاکا جی دورو ته ویو چې یو سو ګوتې دی ها
نه
ها د زوی دې نه دشمنان دی نه سوګ دې یو دشمن نه ځان نشي ساتلې او د نه نه بده چپ لور ځان خلاص کې ها سوچ وکړه حضرت خانه
پویم کاکا جی ملمنوم راتو ویبار
دا سزان ځان له خبرې کوي مونږه پوي کې کنه
دا دې طالب مفته جاهل پس راغلې يم موشوم له ساس کې نه ور کوي نه ټیکې لګوي صحت محافظ مې ورل دل تر وسته دا دی
وا 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 میټه دې د خار راوړي او کیسې دې هغه دغه ماشوم چتکا
هغه دا سلیم واخلا
راکا چې د صحت محافظ له بوزم
نوې تخزان موړ کو بیا کولول ورو تر مخه
میرزا او درې کا تم خلا خوا کا دا سې خولي پستا میټې د چچې
و هم نوې خو دې په ایمان خوا کا په ایمان
دجوان لار ډراما تاسو اوریدا پدې کې आवाजونو جانگیرا دل شازیہ امین مشال زاہد تنہا او سید رحمان شینو
د ژوند لا ډرامې ورسته ورزو د پاکستان ستره محکمه به سبا څخه د مذهب د سپکاوي په تور یو عیسوي خزه آسیا بیبي د کیس د اپیل اورونه شروع کوي. نوموړي ته په 2010 کال کې د مرګ سزا اورول شوی وه. پاکستان کې بشري حقوقو سازمان وایي چې دا مقدمه د هیواد د عدالتونو لپاره یو لوی امتحان دی. نور تفصیل لري پیر ولایت چا په دې رپورټ کې.
د بشری حقوقو ملکی او نړیوال تنظیمونه او کارمندان پاکستان کې د توهین مذهب قانون غلط استعمال باندې اندېښنې لري او دوی وایي چې د آسیې بیبي کیس د پاکستان د ریاست او عدالتي نظام لپاره یو لوی امتحان دی او دوی زیاتوي چې د دې کیس د فیصلې نه به پډاګه شي چې د پاکستان ریاست د کمزورې طبقاتو او اقلیتونو ته تحفظ ورکولو کې تر کوم حده پورې سنجیده دی. ډیو ریډیو سره خبرو کې د آسیې بیبي وکیل سیف الملک ایډوکیټ وایي چې د سخت دریزه عناصرو د فشار د وجې لاندې عدالتونو د دې موکل سره انصاف نه دی کړی.
اسلامک سټینډرډ کا جو شہادت کی ریکوائرمنٹ ہے اس پہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کرنا ہے. اگر اس پہ وہ ہمارے حق میں نہیں کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ایسے کیسوں میں پھر بہت ہی برا سنے گا. پھر
دے دعویٰ کوي چې آسیې بیبي ته بی بنیاد کیس په بنیاد سزا اورول شوې ده. اولاند عدالتونو د گواهی یا شهادت لپاره پکار شری اصول هم په پام کې نه دي نیولې. نو موړ زیاتوي چې سپریم کورټ هم د دوی خلاف فیصله وکړه. نو د نتیجه کې به پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون غلط استعمال واقعیاتو ته وده ملاویږي. سرګند دی وی کچری سپریم کورټ او بیا د پاکستان صدر هم د آسیې بیبي اپیل منظور نه کنه دا به د ملکی تاریخ لومبه زنانه وی چاته چې به د مذهب د سپکاوي په تور د مرګ سزا ورکول کیږي. دا کیس په دې لحاظ سره هم ډیر مهم دی چې د آسیې بیبي د گرفتاری وروسته د پنجاب ایالت په خوانی گورنر سلمان تاثیر د مذهب سپکاوي قانون ته بیا کتنې د مطالبه په سر وجل شوی او په وروستو کې سپریم کورټ په حکم باندې د شهباز تاثیر قاتل او د پنجاب پولیس چارواکي ممتاز قادری ته زندي کړی شوی دی. او سپریم کورټ هم دا منلی ده چې پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون د شخصي ګټو لپاره کارول کیږي او د ممتاز قادری په کیس کې سترې محکمې دا هم په ګوته کړی ده چې چاته هم دا اختیار نشته چې هغه په خپل سر بل یو تن د توهین مذهب مجرم وګرځوي او د تر سزا ورکولو فیصله وکړي. دا یره هم سرګندېږي چې د ممتاز قادری د پانسۍ وروستو کچري سپریم کورټ آسیې بیبي خوشی کړنو د سخت دریزه مذهبي عناصرو لخوا د دې خلاف عکس العمل مخې ته راتلی شي. خو د هیواد د مذهبي عالمانو یو لوی تنظیم پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفی وایي چې د سپریم کورټ د فیصلې احترام کول په هر چا لازم دي.
بالکل کرنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا آئین قانون ہمیں بطور پاکستانی شہری اس کی توقیر اور عزت کرنی ہے.
مونږ ته یقین دی چې سپریم کورټ به د ملکی آئین او قانون د لاندې او صحیح او د انصاف فیصله کوي. طاهر اشرفی زیاته کړه که چرې دا فیصله د آسیې بیبي په حق کې وي او که خلاف هر چا ته د دغه فیصلې احترام کول پکار دي. واضح دی وی چې د پاکستان حکومت د مذهب په سپکاوي باندې تورن د مرګ سزا یافته یو مجرم هم لا تر اوسه پورې نه دی تیزندي کړی. د مذهب سپکاوي باندې تورن ملزمانو لپاره کارکوونکي او شخصي تنظیم لیګل ایډ سوسایټي تر مخه پاکستان کې دغه قانون د لاندې د کیسونو په اندراج کې اضافه په لیدو کې راځي او د تنظیم د شمیرو تر مخه صرف په کال 2014 کې په پنجاب عدالت کې 386 درش د مذهب د سپکاوي کیسونه درج شوې دي. پیر ولایت شا وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
ډیو ریډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپګونه 9 بجو پورې
او د ماشام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.